دا مشال رادیو دا زو نجیب عامر مو په دې دوه مخ پرونه کې تاسو ته هر کله وایم په دې اوسه تخ پرونه کې په دوه منی مایک ته روغتیا او درملنه خبرونه وړاندې کوو. په لومړی نی مایک کې به ریپورتونه وي، خو تا ریپورتونه وړاندې خبرونه. په ټانک کې وسلوالو د ایف سی ځواکونو پر مرکز برید کړی. د اوکراین ولسمشر د پاکستان وزیر اعظم ته ټلیفون کړی. په کانګو کې د یوې چورلکې نسکورېدو پیښه کې د 16 ځواک 8 سرتیري وژل شوي. دا خبرونو تفصیل. په ټانک کې وسلوالو پر ایف سی ځواکونو برید کړی. دا پیښه نن سهار وختي مخکې ته راغلې ده او د لومړنیو معلوماتو پر اساس وسلوال کسان د ایف سی ځواکونو ودانۍ ته ننوتې او جګړه یې پیل کړې ده. په دې جګړه کې تر دې دمه د لږ تر لږه 3 سرتیرو د وژل کېدو او د 13 نورو د ژوبلېدو خبر ورکړل شوی. د سیمې ډی پی او وایي چې په دې برید کې لږ تر لږه 3 وسلوال هم وژل شوي دي. راپورونه وایي په ایف سیلان کې دننه ډزې لا هم روانې دي. د ټانک ښار ټول بازارونه او لارې تړل شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی په د یو پیغام په خبرولو سره د برید مسولیت قبول کړی دی. په دې اړه نور جزئیات په روانه خبرونه کې. د ډیر اسماعیل خان پولیس وایي د یوې مدرسې معلمه د 3 نورو نجونو لخوا وژل شوې ده. د ډیر اسماعیل خان د پولیسو یو چارواکي ډی پی او نجم الحسنین لیاقت پرون ماخام په یو خبري غونډه کې ویل دا پیښه په انجم آباد سیمه کې د جامعه اسلامیه فلاح البنات په دروازه کې مخې ته راغلی ده. هغه وایي
ایک خاتون جس کی عمر 21 سال ہے، نام سفورا بی بی ہے.
د سفورا بیبی په نوم یو میرمن چې 21 کلنه وه د مدرسې نه د باندې قتل کړل شوې ده. پولیسو 3 میرمنې نیولې دي. د لومړنیو پلټنو پر مهال دغو میرمنو ویلي د هغوی یوې 43 کلنې خپلوانې په خوب کې لیدلې وو چې سفورا بیبی د مذهب سپکاوی کړی دی، نو دوی هغه ځکه وژله. ڈی پی او نجم الحسنین لیاقت وایي پولیسو دغه 3 واړه میرمنې نیولې او تفتیش یې پیل کړی دی. هغه وایي د دې خبرې د معلومولو هڅه هم کوي چې دا قتل یوازې د خوب له وجې مخې ته راغلی دی که تر شا یې نور محرکات هم شته. په پاکستان کې تر دې وړاندې هم د مذهب د سپکاوي په تور د ولسي کسانو تر څنګ ځینې مهم چارواکي هم وژل شوي دي. د اوکراین ولسمشر او د پاکستان د وزیر اعظم ترمنځ ټلیفوني خبرې شوې. د پاکستان د سرکار رادیو د خبر لمخې د ولودمیر ژلنسکی او عمران خان ترمنځ اړیکه پرون نیول شوې ده. رادیو پاکستان لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم د اوکراین د شخړې د سمدستي ختمولو او د مذاکرات او سفارتکارۍ له لارې د مسلې د هوارولو لپاره خپل اصولي دریز یو وار بیا تکرار کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د اوکراین د خلکو لپاره په 2 ولوتکو کې بشري مرستې هم استولیدی. نوموړی له زیلنسکی څخه مننه کړې چې له اوکراینا د پاکستاني یوز د کونکو د سفارت د عملی په وستلو کې مرسته کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم د فبروري په 23 روسي ته سفر درلود او د فبروري په 24 روسي پر اوکراین يرغل کړو. پاکستان د اوکراین په شخړه کې د بې پرې دریز خپل کړی دی. په کانګو جمهوریت کې پرون د وی چورلکې د نسکورېدو پیښه کې د شپږو پاکستانیانو په ګډون د ملګرو ملتونو 8 سرتیري وژل شوي. د ملګرو ملتونو پاکستاني چارواکو په وینا دا پیښه د مارچ په 9 مخې ته راغلې ده. د ملګرو ملتونو د سکرتر جنرال انتونی ګوتیرش یو ویان په حادثه کې مخې ته راغلي تلفات تایید کړي او د وژلو شو 8 وړو کسانو هویت یې په ډاګه کړی دی. په وژلو شوو کې یو یې د روسیې او بل د سربیا سره تړاو لري. د پاکستان پوځ وایي چورلکه د سارنې په ماموریت او تر اوسه د نسکورېدو دقیق دلیل نه دی معلوم. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دې پیښه د ژورې خواشینۍ څرګندونه کړې ده. د کانګو جمهوریت پوځي چارواکي ادعا کوي چې د ایم درویش په نوم د یاقیانو ډلې چورلکه غورځولې ده، خو یادې ډلې دا تور رد کړی او وایي د کانګو پوځ د الوتکې د نسکورېدو مسؤول دی. دا تر دې ګړی د مشال لړیو خبرونه. دا مشال رادیو دا اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې په ټانک کې وسلوالو د ایف سی ځواکونو پر مرکز باندې برید کړی. د دې خبر د تازه معلوماتو ترلاسه کولو لپاره له ډیر اسماعیل خان همدا شیبه زموږ خبریال اشتیاق مسید راسره دی. اشتیاق مسید، د تلفاتو شمیره لوړه شوې ده، تاسو سره تازه څه معلومات دي؟
جی بالکل نجیب امیر دی ٹانک پولیسو مشر وقار احمد مشال ریڈیو تا منلی دی چی دا برید کوین کی نن سہر دری بجے دی پولیس کا ایف سی لائن تا چرانا نواتلی وی داغا دا وقت وجل شوی دی اور دا برید کوین کی سرا پا ڈازون پا بدلون شے دی وقار احمد پا مطابق دری سر تیری وجل شوی دی اور تلس نور پر ہر جلی شوی دی چکم دی ٹانک ضلع اسپتال تا منتقل کری شوی دی خود مشال ریڈیو سرا دی پوزی خفیہ ادارے چارواکیو خبر کشے تصدیق کرے دائی چی پا دا برید کشے دی وسلاول سرا دی ڈازون پا بدلون کشے دی پاکستانی پوز شپیج سر تیری وجل شوی دی اور دو وشت پر ہر جلی شوی دی وقار احمد دے ٹانک پولیس و مشر دیگا تصدیق ہم کڑائی دائی چھ دا وقت پسیم اکشی دے لٹون عملیات روان دی اور چکم زانمرگی برید کوین کیوی آگا وجل شوی دی اور دا وقت حالات دے پولیس اور دے پوز پا قابو شی دی اور دے لٹون عملیات روان دی
صحیح اور دے برید مسئولیت ہم قبول شوی دے ہاں
بالکل دے برید زیماوری دے تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مانلی دا او دے ویلی دی چی دا دے تحریک طالبان زان مرگی وی چی کمی دا برید کڑای دای خو نور تفصیل یا لیانا دای شریک کڑای دگی سرا نجیب امیر تیرا ورز پسویلی وزیرستان مکین مندیج سیما پکشن ہاں پا پوزی سر تیریو برید شوائی دای چی پا کم کشی یو پوزی کیپٹن او یو لانس نائک وزل شوائی دای اور اوتا نور سر تیری پرار جلی شوی دی دا آغاز دی پوز چارواکی وی چی سبا دی یو درشتم مارچ کم بلدیاتی انتخابات روان دی پسویلی وزیرستان شی دگی انتظامات تو جائزه خستل پر اتلالی وی او پا دا بنی دا برید شوائی و اور دگی برید زی ماوری هم دی تیری که طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مانلی دا
صحیح اشتیاق محسید کدام پا لند تو گووی چی پتان که اوس وضعیت سنگ دی خلق تک را تک کولش
دا وقت بازار بند دے خلق تگ تک بنے بندیز لگا والا شوائی دائی دی پوز اور پولیس دی لٹون عملیات شروع کری دی خود دا سہارا راسا جکم چاودن آوازون آوی دی دازون بدلون آوازون آوی آواز دا وقت بند شوی دی خلق پخپل کورونو کے دے دا وقت بازار بند دے خو پولیس و مشر دا یای چا حالات اس پا قابو شی دی زربا بازار د خلکې پارا خلاص کړای شي
اشتیاق مسید چې تاسو ته معلومات درکول شي پټان کې وسلوالو پر اف سی ځواکونو برید کړی او د چارواکو په وینا په دې پیښه کې دواړو غړو ته تلفات اوریدلې دي یو شمیر پاکستانی سرتیری مړه او ژوبل شوي دي او برید کوونکي هم وژل شوي دي او اوس د پلټنې عملیات په دغه ودانۍ کې روان دي لوی د امیر سنور رپورټونو ته ادامه ورکړه
د مشال ریډیو د چار شنبې یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پلسنی مو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مو بجا
د کرخي په غاړه
په دونی مو بجو
مشال آنلاین
په درېنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاو کم سلورو بجو
تاندې هیلي
په پاو باندې سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مو بجو
اوس هم دا رپورٹ د زیارت پورس یعنی سبا ته د خیبر پختونخوا په 13 ضلعو کې د بلدیاتی انتخاباتو په دویمه مرحله کې خلک رای کاروي د یادې صوبې د الیکشن کمیشن د چارواکو په وینا د سبانیو بلدیاتی ټاکنو لپاره تیاریاں بشپړې دي په دې انتخاباتو کې 23000 زیات نوماندان په میدان کې دي او د 2 میلیونو نه زیات نارینه او ښځینه ووټران به خپل رای کاروي الیکشن کمیشن وایي چې لشپږو زرو نه د زیاتو پولینګ مرکزونو څخه لشپاړو سو نه زیات حساسې ګرځول شوې چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پکې اخیستل شوې دي نور حال د پېښور نه د غلام غوث په رپورت کې
د مارچ په 1 نیټه د خیبر پختونخوا د شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان کورمی او رگزو بردیر کوزدیر سوات شانګلی او ملکن په شمول په پاتې 13 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي د الیکشن کمیشن د سوری لاندې اړوند ادارو په پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو د دې دویمې مرحلې لپاره تیاری مکمل کړی دی. د الیکشن کمیشن ویان سهیل احمد وایي
دې لپاره تیاریاں د الیکشن کمیشن په طرف نه بالکل مکمل دي. مونږ سره په دې انتخاباتو کې په دویمه مرحله کې تقریبا 28,000 نه زیات کینډیډیټس او امیدواران دي چې هغه برخه اخلي. او دین علاوه مونږ په تقریبا 80,00,000 نه زیات داسې ووټر دي مونږ سره چې هغه به په دې الیکشن کې د خپلې رائے اظهار کوي. پولینګ به سهار 8 بجې شروع کیږي او مازدیګر 15 بجو پورې به دا الیکشن جاری وي.
د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد وایي ځینې پولینګ سټیشنې حساسې او ځینې بیا ډېری حساسې ګرځول شوې دي او په حساسو یا ډېرو حساسو پولینګ سټیشنو به زیاته امنیتي عمله ګمارلې کیږي او د کیمرو د لارې به هم څارنه کیږي.
شپږ زره تر پنځه زره مونږ سره پولینګ سټیشن دي چې په هغه کې شپږ سوه تر پنځه زره مونږ سره ډېر زیات حساس کلیر شوې دي. د آرټیکل 220 نه 220 نفری
الیکشن کمیشن د دې انتخاباتو لپاره د پولینګ سټیشنو یا رایو ورکولو د مرکزونو عملی ته روزنه هم ورکړی ده او په هر کلی کې د مزدور کسان کونسلر، جنرال کونسلر، د ځوانانو کونسلر، اقلیتی کونسلر، خزینه کونسلری او تحصیل چیرمین لپاره د شپږو رنگونو د بیلابیلو قسمونو د ووټونو د پرچو په اړه یې دوی ته تربیت ورکړی دی. په دغه اړه په برزیر ضلع کې د براول بانډۍ د یو پولینګ سټیشن د عملی مشر شفقت حکیم مشال ریډیو ته وویل
والي سره مونږ ته کوم دی پراپر الیکشن کمیشن ټریننګ را کړی دی او هغه ټریننګ والي سره دا دی چې یو کس کوم دی دا به شپه ګوټونه شي مختلف کلر دي او مختلف کلر چې کوم دی پرچیانی دي او مونږ دا ٹریننگ کې دا ویل شوی دی چې یاره تاسو به ترانسپیرنٹ الیکشن چې کوم دی دا څنګه یقیني جوړوي. نو بهر حال څومره سٹاف چې کوم دی پر دیر کې هغه کا ٹیچنگ سایډ باندې دی هغه چې ہیلتھ سایډ باندې دی څومره محکمې دي هغه ګورمنټ امپلایز ته ٹریننگ ورکړی شوی دی کوم آزادانه الیکشن چې کوم دی دا یقیني جوړ کی.
په عین حال کې تیر ورځ د صوبې د چیف سیکرټری په مشرۍ په غونډه کې د انتخاباتو لپاره د امنیتی او انتظامی تیاریانو جاج واغستل شو او د الیکشن کمیشن لخوا په خپور شوی بیان کې ویل شوی دی چې د رڼو ټاکنو یقیني کولو لپاره دوی د الیکشن د ورځې لپاره یو کنټرول روم هم جوړ کړی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
پرون د پاکستان د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې د هغه صدارتي ریفرنس اوریدنه وشوه چې پکې ویل شوی د پاکستان قومي اسمبلی کې چې د واکمن تحریک انصاف ګوند کوم غړو خپل وفاداري بدله کړې د هغوی پر ضد دې د آئین له مخې اقدامات وشي او د اسمبلی له غړیتوبه د لرې کړل شي. حکومتي ډله تور پورې کوي چې دغه کسان ترې د اپوزیشن ګوندونو د پیسو په زور لرې کړي دي خو پخپله دوی بیا وایي چې د وزیر اعظم عمران خان له پرېکړو خوشاله نه دي نو ځکه یې دا ګام پورته کړی او بیل کړی ده. دا چې د سپریم کورټ د دې بنچ ته پرونی غونډې نور څه تفصیلات دي له اسلام آباد د سراج ظهیر پر رپورټ کې اورو.
د مارچ په 9 په سپریم کورټ کې د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې 15 بنچ د هغه صدارتي ریفرنس اوریدنه وکړه چې پکې یې له سپریم کورټه غوښتلي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند نه د تللو پارلیماني غړو د نااهلۍ په حواله د آئین آرټیکل 3 ای تشریح وکړي. د اوریدنې په مهال چیف جسټس عمر عطا بندیال د پاکستان اټارنی جنرل اشتر اوصاف علی ته وویل چې نن په 2 ګڼې کې خپل دلایل بشپړه کړه. په پدی موقع اٹارنی جنرل پخپلو دلائلو کی اوی که یو اسمبلی مات کړی شي نو هیڅ یو غړی د غړیتوب داون نشي کولی او د دې به معنی دا وي چې دغه غړی به بیا انتخابات کوي. د اٹارنی جنرل د دلائلو په جواب کې جسټیس منیب اختر اوی آیا یو پارلیماني غړی یوازې پدی ټولو عمر نه هله کېدی شي چې هغه پارٹی پریخي وي؟ که داسې وي نو باید چې بیا پارلیمان په آرټیکل 3.1 نوې ترمیم وکړي او د یو غړي د ناهلې موده وټاکي. په دې موقع چیف جسټیس عمر عطا بندیال په خپل ریمارکس کې وی که د یوې پارټۍ نتلل یو غټ ګام وبلل شي او د دې سزا ټول عمر ناهلي پکار وي نو بیا هم مونږ قانون ساز نه یو، مونږ یوازې د عین تشریح کولی شو. د له هغې وروسته چې د مارچ په 13 حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف تور پورې کړو چې 14 د قومي اسمبلۍ غړو یې د اپوزیشن ګوندونو پیسې اغستی او د اپوزیشن سره ملګري شوي او خپلې وفاداري یې بدلې کړې. د کومې وروسته چې دغه پارلیماني غړو ته د شوکاز نوټیس ولېږلې شوې او وضاحت یې ترې وغوښت، خو د ځینې پارلیماني غړو وینا وه چې دوی د عمران خان د رویې نه خوشحاله نه وو، نو ځکه اپوزیشن ګوندونو ته لاړل. له دې وروسته د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی د این آرټیکل 3.1 تشریح کولو لپاره سپریم کورټ ته یو ریفرنس ولېږلو چې تشریح یې وکړي چې یو غړی د خپل ګوند د اصولو سرغړونه وکړي نو د هغه د ناهلۍ لپاره کومې لارې لټول پکار دي. د پاکستان د عین آرټیکل 2.3 معنی ده چې د پارلیمان غړی به صادق او امین وي. پخوانی سینیټر او سیاستوال عبدالنبی بنگش مشال ریډیو ته اووی که یو د قومي اسمبلی غړی بل ګوند ته لاړ شي او د وزیر اعظم عمران خان ضد د عدم اعتماد ووټ کاروي خو تر ووټ اچولو وړاندې نه هغه ناهله ګرځول کېدی شي او نه ورته بل څه سزا ورکول کېږي. د دې لپاره به ضروري وي چې د قومي اسمبلی سپیکر د هغه د ناهلۍ لپاره الیکشن کمیشن ته درخواست ورکړي او بیا به الیکشن کمیشن فیصله کوي.
انٹرپریٹیشن کوری شو کو تروسا پول جاتی مثال نشتا سپریم کورٹ دا سوک دا اہل کیا اور دیکھ دیر کا سانداشی نشتا دغا آزاد منتخب شوی اور بیائی کیا جائن کری دا دا غی پوری نا اہل کی دے نشی ترسو پوری دا دا جی دا بر ازی دی بغوٹا شوی بیا ووٹ بھی کاؤنٹ کی گی اور کبیا فکر اگر لے گی الیکشن کمیشن کا. الیکشن کمیشن ہیز ٹو ڈیسائڈ، دس از اونلی کمپیٹنٹ اتھارٹی.
مشال ریڈیو چې د سپریم کورٹ پر ریمارکس په پیښور کې د قانوني چارو تجزیه کار وکیل شهاب الدین خټک نو پوښتل نو هغه وی
دا کو کتل شي زمونږ د الیکشن د قوانینو دومره سخت معیار ته کې خودل شوی دی د یو منبر د پاره چې هغه کا معمولی بدونوانی کوي نو هغه د رکنیت ختمې دی شي. نو اوس خبره دا ده چې دا تشریح کول خو پکار وو کنه چې یو منبر خرڅیږي او هغه پیسې اخلي او دا هغه ثبوتونه موجود دي بیا څوک صادق یا امین یا دا ویلی شي. نو دا ټول داسې سوالونه وو چې پکار ده چې سپریم کورټ د دې تشریح کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیشن ګوندونو لخوا په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم عمران خان ضد عدم اعتماد تحریک جمع کړی شوی او د کورونا چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد وایي په عدم اعتماد تحریک به په 3 اپریل اوټونه اچول کیږي.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادۍ څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
د پاکستان د خزانه وزارت چارواکي او د سیاسي او اقتصادي چارو شنن کې وایي دا مهال چې په ملک کوم سیاسي اړې ګړې روان دي په لوی خارونو کې مظاهره او لاریونونه تر سره کیږي او د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د ټکر فضا جوړه شوې لوجې د ملک خراب اقتصادي وضع لا نوره خرابېده شي. د مشال همکار مجید بابر په دې موضوع راپور لري.
د پاکستان د خزانه وزارت خبرداري ورکړی چې روان سیاسي کړکیچ د هیواد اقتصادي بحالۍ ته خطر پیښولی شي. د مارچ په 28 یاد وزارت په خپل ماهانه اقتصادي راپور کې ویلي چې په هیواد کې موجوده سیاسي حالات د نورو عواملو ترڅنګ د هغه هیواد اقتصاد ته یو مهم داخلي خطر دی. د راپور له مخه د حکومت او اپوزیشن اتحاد ترمنځ روان غیر یقیني سیاسي صورتحال دا مهال وار له مخه نازک اقتصادي حالت لپاره د لوی خطر ترڅنګ د وړی کچی اقتصادی پراختیا یا مایکرو اکنامک ایکسپینشن کی عدم توازن رامنځته کولی شي. دا چې د یوې میاشتې نه روان غیر یقیني سیاسي صورتحال د اقتصاد په کومو کومو برخو سمدستي اغیز کړی دی، د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان انسټیټیوټ آف اکنامک ډیولپمنټ یا پایډ څیړنکار ډاکټر محمد ناصر وایي:
نو دا انسرټنټی چې جوړ شي بیکاز آف پولیټیکل انسټیبلټی، یو خدا ستاسو انویسټمنٹ خرابوي، او ظاهر چې انویسټمنٹ خراب شي نو ستاسو پروډکشن خرابېږي، پروډکشن چې خراب شي نو امپلایمنټ چې هغه مسله جوړ شي او هغه د وجه انامپلایمنٹ راشي. دویمه خبره دا چې د انفلیشن چې کوم ریزنز دي هغه کې د پولیټیکل انسټیبلټی ډایرکټ امپیکټ خو فلحال نه، کله چې دا سټرایکس شوټ شي او روډ بلاکس شي نو دې د وجه ٹرانسپورٹیشن مسلې جوړې شي. نو تاسو ته پته ده چې په ملک کې په یوزي کې ټول چیزونه نه پروډیوس کیږي، یو شی د خونال تزي او بل شی کراچۍ نه پیښور ته برازي، ټیک شو، دا ټول ٹرانسپورٹ دی. نو اي کچ کله هرډلز جوړ شي هغه د وجه مختلف ځینو کې شارټیجز کریئیټ شي او هغه د وجه انفلیشن راتلی شي.
د پاکستان د خزانه وزارت په خپل ماهانه راپور کې کيو خو د هیواد په اقتصادي وضع د داخلي غیر یقیني سیاسي صورتحال د اغیز ذکر کړي، نو بل خو په خارجي عواملو کې په اوکراین د روسي يرغل لامل په روس د نړیوال مالی بندیزونو، په نړیواله کچه د روزمره استعمال د شیانو په نرخونو کې د زیاتوالي او د پټرولیم مصنوعاتو ترڅنګ د نورو شیانو د رسد په لارو کې خلل هم د ملکی اقتصاد لپاره خطر بللی. د پاکستان په اقتصادي صورتحال خارجی اثرات پاړه ته پاکستان انسټیټیوټ آف اکنامک ډیولپمنٹ څیړنکار ډاکټر محمد ناصر وایي چې د نړیوال سیاسي او اقتصادي غیر مستحکم صورتحال اغیز ځکه ممکن دی چونکې نړۍ په ګڼ شمیر برخو کې د یو بل سره ګنډلې ده.
کلم چې داسې جنگ به وي او ستاسو ټریډ دغه چی هغه ودریږي نو به هر یو کنټری باندې دغه افیکټ راځي. خو په دې کیس کې زیات امپیکټ ځکه خطره ده چې کله د جنگ سٹارټ شو تاسو ته پته چې اویل مارکیټ کې د اویل پرایسز چیرې برتل سٹارټ شو، ٹھیک شو، هغه د وجې چونکې پاکستان یو اویل امپورټنګ کنټری ده نو کله چې امپورټ د اویل قیمت زیات شي نو ګورنمنټ چې دی هغه نشي سسټین کولی، هغه خامخا هغه پرایس ٹرانسفر کوي خلکو ته، ٹھیک شو. نو هغه د وجې چې کله اویل پرایسز انکریز شي نو تاسو ته پته اویل پرایس کې استعمالیږي، هغه د وجې به قیمتونه خیجی او گورنمنٹ دې ټایم کې کوشش کوي لکه سبسډي ورکړي، خدا به ډېر لانګ ټایم پورې دې لپاره پاسیبل نه چې پرایس زیاتیږي او دغه سبسډي پیمانه ورکول شروع کړي، دا به الټیمیټلی پرایس زیاتیږي او انفلیشن راتلو خطر راتلو.
د مارچ په شلمه د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر شوکت ترین د یوې خبري غونډې پر مهال داوه کړې وه چې د نړیوال مالیاتي فنډ سره به د یو ارب ډالرو د قسط په اړه معاملات حتمي شي، خو تر دا مهال په دې اړه څه پرمختګ نه دی شوی. په اسلام آباد کې د انګریزي ژبې د ورځپاڼې دی نیوز اقتصادي خبریال مهتاب حیدر د دې تعطل تر شا سبب موجوده داخلی سیاسی صورتحال یادوی:
آئی ایم ایف کا سٹاف بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ کیا اس حکومت کے خلاف اگر نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہو جائے
تو آئی ایم ایف چارواکی اس گوری چکہ وزیر اعظم پر ضد عدم اعتماد تحریک کامیاب شی او موجودہ حکومت سرے چپ کمو شرطونو لوزنامہ شویدا، ممکن ادا راتلن کے حکومت ہغه شرطونو ونه منی، اوس چې دا سیاسي ترانزیشن مکمل شي نو هله به آی ایم ایف معاملات حتمی کوي. بل خو د دې سیاسي شخړې له امله د سٹیټ بینک د شمیرو له مخه تر مارچ 13 پورې 8.98 میلیون ډالر د زری مبادلې په ذخیرو کې کمښت هم راغلی دی.
د مهتاب حیدر په خبره په داخلي توګه د غیر مستحکم سیاسي صورتحال له امله سرمایه کار او د اقتصادي چارو فیصله سازي ادارې د ویټ اینڈ سی یا د انتظار او کتو برخورد خپل کړي او تر کومه چې د روان سیاسي کړکیچ سهل نوي راوته تر هغې پورې به دوی انتظار کوي. د زیاتوی ظاهر خبره ده چې د انتظار په دې دورانیه کې اقتصادي هلې ځلې د جمود سره مخ دي چې په نتیجه کې سرمایه کاری کمې ده او ګرانی زیاتې دی شي.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہ واری خېدي؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال لډیو په ونیزه خبرونه قانوني لار کې ل قانون پوهانو سره سیرو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي. په بلوچستان کې له تیرو شاوخوا شپږو میاشتو راهیسې د ځوانو ډاکټرانو د اتحادیې او د حکومت ترمنځ د نه هواریدونکو مسلو له کبله په روغتونونو کې هړتالونه روان دي. ځوان ډاکټران وایي حکومت ته د دوی غوښتنې ومني او هغه دې پوره کړي، او حکومت پیا وایي چې مناسبې غوښتنې منلې دي او د ټولو پوره کولو مالي توان نه لري. د هړتالونو له کبله په ځانګړې توګه هغه خلک زیات ځپل شوي چې د غربت له کبله په شخصي روغتونونو کې د علاج وس نه لري. دوی وایي د صوبې سیاسي ګوندونه باید په دې مسله کې دلچسپي واخلي او څه حل یې راوباسي. زموږ همکار بوریوال کاکړ پر دې موضوع رپورټ لري.
په بلوچستان کې د ځوان ډاکټرانو اتحادیې لخوا هړتالونو د صوبې هغه غریب ولس ډیر ځورولی دي چې په شخصي روغتونونو کې د خپلو ناروغانو د علاج وس نه لري. دوی وایي هم حکومت ته پکار ده چې د ځوان ډاکټرانو غوښتنې ومني او هم باید دا ډاکټران پر ولس رحم وکړي. د لورلای اوسیدونکي جانان کاکړ یو له هغو ګڼ شمیر خلکو دی چې د بلوچستان په سرکاري روغتونونو کې د بیا بیا هړتالونو له کبله ځورېدلې دي. دوی وایي د لورلای په روغتون کې د اسانتیاو نشتوالي له کبله یې ناروغان کوټې ته وړي وو، خو هلته ور باندې هړتالونه پیل شو.
په کوټه کې زما مریض ایډمټ وی او ما دوه نیم میاس د لیټر کې د غبات سړي ارتالونو شروع سول درته موږ دې ته مجبور کړو چې موږ لاړ موږ ملتان کې تر اوسه پورې ټریټمنټ روان دی. تر اوسه پورې هم پیشنټ سړي هغه په ملتان کې ایډمټ دی او موږ ته بیخي ډېری پریشانیانې جوړې کړي، خو لیکن دا ټیم ډېر ظلم روان دی. ډاکټران هم ظلم کوي چې دا ټیم کې جوړتي هم بند ده.
د ځوان ډاکټرانو لخوا هړتالونه پر دې کېږي چې د دوی په وینا یو خو په روغتونونو کې ضروري سهولیات نشته او بل حکومت نور ډاکټران نه ګماري. حکومت ورسره د دې غوښتنو منلو ژمنه کړې وه، خو بیا یې د ډاکټرانو په وینا د عملي کولو لپاره رسمي ګامونه وانه خیستل. عام ولس شکایت کوي چې باید د صوبې سیاسي مشران د دوی د دې بنیادی مسلې د هواري لپاره جدي حل ځلې وکړي. اوس پښتنه دادا چې آیا په صوبه کې زیات نفوذ لرونکي ګوندونه ولې په دومره جدي ولسی مسله کې دلچسپي نه اخلي؟ د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مخکش او د صوبایي اسمبلی غړی ملک سکندر ایډوکیټ وایي دوی د حکومت او ډاکټرانو ترمنځ د روغې هڅې کړي دي. د ده په وینا ډاکټران له خپلو غوښتنو لږ هم نه پر شا کیږي او حکومت بیا له مالي ناتوانۍ سر ټکوي.
مین مسئله دا ده د تنخواه په زیاتېدو ده. نو په هغې کې د هغوی دي اقداره دي، ګورنمنټ هم ویلي دي چې د هغې دي اقداره دي. ګورنمنټ صرف دا وایي چې له موږ سره هغه دومره پیسې لکه دا چې جوړېږي دا ټول په یو وار نه شو ورکولی. لږ به وسورکوو، لږ به بیا ورکوو. خبره په دې ځای مانا ده کار نه شي. دا دواړه خواوې سره دغه شي، لږ دوی ورکښته شي، لږ هغه راپورته شي، نو دا مجلس به سره خلاص.
د پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي مشر کهار ودان وایي دوی اوس د ډاکټرانو د غوښتنو ځکه ملاتړ کوي چې هغه په پوره توګه د ولس مسلې دي. د ویل چې په خوا د ډاکټرانو شخصي غوښتنې زیاتې وي، خو اوس یې د ده په وینا د دوی په هلو ځلو ولسی کړي دي.
هغه مسایل چې کوم ډاکټرانو خپل مطالبه کوي چې زموږ الوسونه راځيات کړه ملیان پارکینګ د دوی سره خپل مجلسونه چې بابا ایمرجنسی کار نہ بند ہوئی اسپتال ترا دی فلانے سے کوئی احتجاج چونکہ اسینشل سروس تھی یا سوشل سروس خیال رہتا تھی مثال ڈاکٹر مذاکرات ملک ڈاکٹر سر ہم کول اور دبی سر ہم کول سرکار سر خپل.
د ځوان ډاکټرانو اتحادیه وایي حکومت دې د هغو غوښتنو پوره کولو رسمي امر وکړي چې صوبایي حکومت ورسره منلې وي. د صحت صوبایي وزیر سید احسان شاه د روان کال په فروری میاشت کې ویلي وو چې د کوټي 5 هسپتالونو ته به طبي سامانونه ورکوي او هم به په صوبه کې 1450 نوي ډاکټران برتي کوي. خو د ځوان ډاکټرانو اتحادیه وایي حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه رسمي امر نه دی خپور کړی.
دا مشال رادیو د بوریوال کاکا رپورت سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدو په موخه د خبرونو سرټکو ده. د ټانک چارواکي وایي د افسي ځواکونو پر مرکز د وسلوالو برید پای ته رسیدلې ده. په دې جګړه کې چې څو ساعته دوام کړی دواړو غاړو تر تلفاتو د اوریدو راپورونه ورکړل شوي دي. د ټانک د پولیسو مشر وقار احمد نن رسنیو ته ویل بریدګر نن سهار وختي د 3 بجو په شاوخوا کې د افسي ځواک ودانۍ ته ننوتلي وو او ډزې پیل کړې وې. نوموړی وویل څو ساعته جګړې نه پس 3 بریدګر وژل شوي او د افسي لاین دننه حالات د هغوی په قابو کې دي او د پلټنې او تصفیې عملیات روان دي. نوموړي د 3 سرتیرو وژل کېدل دلو د 300 نورو جوبلیدل تایید کړ. تحریک طالبان ویان محمد خراسانی د یو پیغام په خبرولو سره د بریټ مسؤلیت قبول کړ. د ډیر اسماعیل خان پولیس وایي د وی مدرسې خون کې د 3 نورو نجونو لخوا وژل شوې ده. د ډیر اسماعیل خان د پولیس یو چارواکي ډی پی او نجم الحسنین لیاقت پرون مخام په یو خبري غونډه کې ویل دا پیخه پانجو بابا تبه کې د جامعه اسلامیه فلاح البنات په دروازه کې مخې ته راغلی ده. هغه وایي د سفورا بیبي په نوم یو میرمن چې 20 کلنه وه د مدرسې نه د باندې قتل کړل شوې ده. پولیسو 3 میرمنې نیولې دي. د لومړنیو پلټنو پر مهال دغو میرمنو ویلي د هغوی یوې خپلوانې په خوب کې لیدلي وو چې سفورا بیبي د مذهب سپکاوی کړی. د اوکران ولسمشر او د پاکستان د وزیر اعظم ترمنځ ټلیفوني خبرې شوې. د پاکستان د سرکار رادیو د خبر لمخې د ولادیمیر زلنسکی او عمران خان ترمنځ د اړیکه پر نیول شوې ده. رادیو پاکستان لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم د اوکران د شخړې د سمدستي ختمولو د مذاکراتو سفارتکارۍ لارې د مسلې د هواري لپاره د خپل اصولي دریځ یو وار بیا تکرار کړی. د پاکستان وزیر اعظم د فبروري په 3 روسیې ته سفر درلود او د فبروري په 4 روسیې پر اوکراین یرغل وکړ. پاکستان د اوکراین په شخړه کې بې پاره دریځ خپل کړی. په کانګو جمهوریت کې پرون د ویچورلکی د نسپوریدو پیخه کې د شپږو پاکستانیانو په ګډون د ملګرو ملتونو 8 سرتیري وژل شوي. د ملګرو ملتونو د پاکستاني چارواکو په وینا دا پیښه د مارچ په 9 مخته راغلې ده. د ملګرو ملتونو د سکرتر جنرل یو ویان په حادثه کې مخته راغلي تلفات تایید کړي او د وژلو شوو 8 کسانو هویت په ډاګه کړی دی. په وژلو شوو کې یو یې د روسیې او بل یې د سربیا سره تړاو لري. خبرونو لنډیز مو واوریدو. اوریدونکو په پاتې خبرونه کې د احمد الله سره هغه تاسو د پاره روغتیا او درملنه خبرونه وړاندې کوي.
روغتیا او درملنه
اوریدونکو په روغتیا او درملنه خبرونه کې موضوع احمد الله هرکلی کوم. په نننۍ خبرونه کې بعد د روژې په میاشت کې تاسو د خپل صحت خیال څنګه ساتلی شئ؟ د ترڅنګ که څوک دایمي ناروغي لري لکه شکر یا شوګر، بلډ پریشر او داسې نورې، نو هغوی له څه احتیاط کول پکار دي او په روژه کې څه قسمه خواړه کول پکار دي؟ په دې اړه به نن په پروګرام کې خبرې کوو. میلمه مو ډاکټر فضلی ربی دی. نوموړی د سوات په لقمان انټرنیشنل هسپتال کې ډاکټر دی. ډاکټر صاحب په پروګرام کې درته سړی مشي وایو.
مننه
ډاکټر صاحب. ټول نه اول له پوښتنه به زه دا وکم چې روژې میاشت کې خلکو له څه احتیاط کول پکار دي د خپل صحت په حواله سره؟
احتیاط دا دی لکه ټول ورځ سړی وږی پاتې شي او ماخام ټیم کې ډېر وږی وي او خوراک ته زړه کیږي، نو په هغه ټیم باندې اکثر خلک دا یو غنیمت وګڼي او دومره زیات خوراک وخوري هغه بجای د فائدې نه هغه د نقصان باعث جوړ شي. نو اور ایټینګ چې ته وایې، یعنی خوراک د ضرورت نه زیات خواړه چې دي، دا هغه په وجه باندې هم ډیر تکلیفونه سره انسان مخامخ کېدی شي. یعنی حدیث شریف مفهوم هم دا دی چې کم معده ده نو هغه درې سي دی، یو د خوراک کې، یو د اوبو دی، یو د هوا دی. نو دا ساينس هم دا ثابته کړې ده کوم میده چې دا چې کله ایکسرا وشي نو دا هغې هغه لپاس حصه کې هوا وي او کله چې سړی سا اخلي نو دا پړپوس ته خورېدو دپاره پکار ده چې میده کمپریسیبل وي، یعنی میده چې ده نو هغه دومره ډکه نه وي چې ګټ جوړ شوی. نو په سا اخیستو کې هم لکه دا تکلیفي سړی ډېر زیات اوور هیټنګ وکړي، دغه شانې میده چې ده نو نظام انهضام چې ده هغه هم افیکټ شي پکې، او د یعنی اوور ایټینګ نه دی پکار، زیات خوراک نه دی پکار. څومره
ډاکټر صاحب نقصان څه دی چې اوور ایټینګ یا زیات خوراک چې دی بیا نقصان څه رسیږي؟
ګوره د هر یو لکه مثال را در کوم، دی یو غاړې دی دا غي یو خاص مقدار پوری وزن وړي شي، دغه شانی نظام انهضام چې کوم د انسان دی نو هغه یو خاص مقدار پوری دا غي ضرورت کی او د ضرورت نه زیات چې کوم خوراک وي هغه بیا بوج وي، لکه هغه بیا هضمي کی نه خوراک چې کله د کولمو نه پاس کیږي نو دا غي نه الکترولایټس تي، دا غي نه وټامین تي، دا غي نه چې کوم د طاقت مختلف د کمپوننتس تي نو هغه خو ابزارب شي، کولمو نه ویني ته دند لاړ شي، او چې کوم غیر ضروري څیزونه وي نو هغه یا د ریکوایرمنت نه زیات وي نو هغه خو یا ستور شي او یا چې دینو هغه چې دینو په بیا زیات نه کیږي نو هغه بیا اسی بوږي. زیات مثال په تور باندې کې اوسره ډیر زیات شکر استعمالو کی، ډیر زیات د غوړو استعمالو کی، نو د روزي چې کوم بنیادی مقصد دی په صحت باندې چې کوم فیدی دی نو هغه هغه بیا په لاس باندې را نشي.
صحیح.
بل احتیاط چې دینو خاص تور باندې د اوبو اسکلو حواله سره دی چې په دې کې چونکه اوس لګه لګه ګرمي هم شروع شو ده نو اوبه څکل ډېر ضروري دي، چې اوبه نسکي او ډی هایډریشن یعنی په وجود کې د اوبو کمی وي نو دا غي نه بیا ګردي هم افیکټ کوي شي، نو مناسب مقدار کې اوبه څکل چې دي دا اسم ضروري دي او خاص طور پر روزه کې هم ضروري دي.
ډاکټر صاحب دا د اوبو کمی او د دغه نقصانات په والي سره بیا مخکې یو څو پښتنې دی هغه بم کو، خو د خوراک خبره تاسو وکړه لا ځکه چې روزه را روانه ده او خلک واقعي لکه وږي مي روزه ماتي ټیم کې، نو که څوک د زیات خوراک وکي نو د اغه وروسته بیا څه ول کول پکار دي، نه اغه څه کار کول پکار دي چې د خوراک یا هضم زر شي او یا لکه مطلب کم نقصانات او نېزان بچ کول شي؟
اول خو پکار ده چې د خوراک چې دین وغه مقدار سره شي ډیر زیات، یعنی اغه څنګه حمله وي سره او په یو ډیر ډیر خوراک وکړي، اکثر موږ د غاخونو کاروم د میدې نه لو په خوراک په خوله کې چې دین وغه غاخونو چې کوم کار کوي نو هغه وانل هو امانت امانت خوراک وکړو نو هغه په معده باندې ډېر لوی بوج راشي. نو بهرحال که فرض ته څوک اوور ایټینګ هوږي هم نو بیا لږ چهل قدمي چې ده نو هغه پکار ده، ډېر هیوي ایکسرسایز د خوراک نه وروسته کول نه دي پکار. د ډېر خوراک سره اکثر داسې شي چې کوم ډیزل میټابولیک ریټ دی هغه یعنی دغه شي او ماخام کې خوراک ډیر خوري داغې نه اکسیډنټ جوړ شي کنه، نو هغه ډیر زیات پیدا شي او داغې د وجې نه بیا چې دی نو د راشه بیماری دا یا د دماغي کمزوري دا یا د بوډاوالی چې د دم زر راځي. یعنی که فرض کړه موږ د عادت شو موږ په خوراک کې عام روزو کې هم خوراک چې زمونږ کوم دی نو هغه په ترتیب مری نه، لکه موږ سهار منزله پاسونو لږ خوراک وخورو، بیا 8 بجې خوراک وخورو، بیا 10 بجې بل خوراک وخورو، بیا بیا په مخه خوراکونه خورو، دغه شانتي اکسیډنټ چې دی نو هغه په وجود کې پیدا کیږي. نو په کار دار د روزه چې په دې سړي اگر ریګولریټ راشي باقاعدګي راشي نو د روزې نه فایده اوچتول غواړي، د چا کولیسټرول لیول سیوا دي یا د چا یعنی کولیسټرول تاسو ته پته راځي هغه یو د هغه نه هارت اٹیک هم کېدی شي او د هغه نه دماغ چې کوم فالج دی هغه هم کېدی شي، څوک د موټاپې شکاري دا یو غټه مسله ده نن سبا چې پراپر خوراک نه یې بیک ایکسرسایز نه سیډنټی لایف دې طرح کې خلک پراته، خاص کر سوشل میډیا چې کله راغله نو خلک یې ایسولیټ کړی دي، نو دا هغه په وجه باندې بیا سہولت راغله دي، ګاډي راغلي د سړي په کور کې ګاډي ولار دي نو پیاده څو خپنه یې دي، په بلډینګونو کې څو کوسیږي نو هغه د لفټونو استعمال کوي او هغه د پوړو استعمال نه کوي، نو دا غي نقصان دا و چې هغه کم وجود کې کوم فیټ ته کوم چې چربی دا جمع شي او کولیسټرول دا غیر جوړ شي نو دا غیر لپاره بهترینه دا موقعه دا چې کوم روزه دا دیر شو دي دا موږ صحیح یوټیلایز کو نو زموږ کولیسټرول لیول به برابر شي او دا غیر په وجه باندې زموږ وجود کې کوم بيماریاں ډیر راتلونکي وي نو دا غیر نه بچاو کېدای شي خو کوم موږ خوراک ور زیات خورو نو بیا دا غیر نه دا فائدہ نشته دا کولیسټرول به بیا مقدار کی اگر پورا روز خوراک اون کو ما ہم اور ایٹنگ کو نو پیدے پدے بندنی نقصان دے
سما ڈاکٹر صاحب یو اوریدون کے را سره د ټلیفون پلی کرا غلې دے خبر اور سره کو چې پختنه لري ستا سنا ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام احمد اللہ صاحب تا تا او ستا پروڈیوسر تا او ڈاکٹر صاحب تا د ماشال هم کران اوریدون کو تم ډیر سلامونه دي هیله رم چر جوړ او خوشاله به وي
و مننه څوک خبرې کوي چې د کم زینو څه پختنه لري ډاکټر صاحب نه
احمد صاحب ډاکټر صاحب رحمې دا تاسو چې پروسه کې مونږ اکثر خلک چې کوم دی ها شنه به استعمالوي مونږ په پښتو کې شنه به ورته وایو نو په اردو کې ورته لسی وایي کنه اغه خلق وایي پدای کې لکه وټامینز دي کنه انسان لکه تند نه ور کوي انسان ته پیاس نه لګي نو دې سو وجہ دا رښتیا دا خبره رښتیا ده کا دا سه ولې د خلکو کې دمره جوړي اغه یوټیلایزیشن یې کوي احمد صاحب
مننه بابر افتخار صاحب تاسو ریډیو او ډاکټر صاحب به جواب درکړي ډاکټر صاحب بالکل دې سره کلګ شانتي په فیسبوک ماته هم دقیق حواله سره یو څو سوالونه راغلي دي چې د مستو یا شوملو سره سره د پيو یا شودو استعمال چې کم دی لکه وي دې باندې زیاتره خلک وي چې دا صحیح دي دا په کار دي نو څه به وي چې واقعي هم دا سده چې د مستو یا شودو یا د شوملو استعمال چې کم دی دا په کار دي
بالکل زه په خپل باندې هم کوم او دا انتهائی مناسب کوم استاد سیدو ته خبره کړې و نو هغه صحیح ده چې د شوملو استعمال کې نو دا خدای دې کاوي کې 80-90% چې نو پای کې وبوي نو یو خو په دې کې نیوټرینټس هم دي او په پيو کې هو هر قسم ویتامین هم دی او د پيو چې کومه دوا ده هغه هم داسې دوا ده چې د عام خوراک نه هټ کړ چې خو هغه کې بیا لکه هر قسم نعمتونه دي نو هغه کې بس د یعنی او په یو کې چې څومره وټامین دی او نیوټرینټس دی او څومره یعنی متوازن غذا ده نو د څه یو غذا هم نشته یقینا به خبره ده او سهار کې دا زما خپل ذاتی تجربه هم ده چې څوک یو ګلاس دوا شوملی اوس کې نو د تندې لګې دوه چانس چې نو هغه کمې ځکه موږ اوبر ډایرکټ کم اسکو نو موږ په کار دي چې شوملی چونکی نیچرل او یعنی نیچرل یو پروډکټ دی هغه خدای په زید لري چې موږ دا زمو په بازار کې چې کوم دا کول ډرینګ کې دي دا خو یو وایډ کول غواړي زه د دې یعنی یو خدای چې خاص طور په زمون په ملک کې پاکستان کې چې کوم ځای کې ملاوټونه ډیر زیات دي نو اول خدای دې د دې کول ډرینګ کو څه د ناسب نسب پته نه لګي دویم دا چې په یو یعنی 250 ایم ایل چې کوم موږ کول ډرینګ کو نو پاره کې درې څلور څلور چمچا چینی پکی وی اغه چې کوم روجی مقصد دی عربیا فوت شي یعنی موږ غواړو چې زمنګ د بدن چې کوم نیوټرینټس دی کوم یعنی څه څه زونه پکې سی وای شي زمنګ کولیسټرول سی وای شي تاسو ته پته چې اول استعمال چې کوم د انرژي ته پاره دی نو هغه د شوګر دی بیا د اغه پسی چې دی نو هغه بیا چې کوم فیټ دی دا ری چربې استعمال لې او درېم بیا د پروټین دی نو چربي به ال استعمالي کی چې کله زمنګ په وجود کې د شوګر هغه لیول کې د خوراک د پر هغه لګ کم وي چې هغه او ډیر زیات وي نو بیا دا غي کې چربي چې دا نه ویل کیږي د دې وجنا دا فیزي ډرینکس څه ته ویل کیږي دا خو بالکل لکه کولډ ډرینک شو یا ایون دا فریش جوس چې کوم دی زمنګ پاکستان کې خاص طور په نو زه خدا نه ریکمند کوم د دې په زمینه به تر ادا ده چې خلک شومریوس کی یا پیوس کی او دغه شانتي نیچرل خوراکونو ته او مشروباتو ته چیلې نو توجه وکړي
ډاکټر صاحب تاسو فریش جوس یعنی تازه جوس باره کې خبر او کړه لکه څوک د مڼې یا اپل چې دی یا د شان کیلې یا د نورې میوجات چې کوم دي کله دې جوسونه وباسي نو دغه نه دی په کار چې په سهار ټایم کې پښمنی ټایم کې سړی وخوري
نه دې کې زما د فریش جوس نه شاید د خلک بوله کنفیوز شي فریش جوس نه زما مطلب دا رکم اگر ڈبہ بند نه راځي ڈبو کې چې راځي
جی 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 جی
او زما خپل ذاتی تجربه را شو دا چې لکه ما په بهر ملک کې چتا دغه تازه جوس چې کوم په ډبو کې راځي دا زه اوس کوم نو زما په معده باندې هیڅ اثر نه دی کړی. حالدار چې ما په ګلاسونو مونږ څکل دي خو په پاکستان کې همیشه د پاره زه په دې چونکې یقین نه کوم چې یاره دا د دې ایکسپایری تیروتی دا یا نه د تیروتی دا کوم ځای کې جوړ شوی دي. اوس دې ټینګ زه یو دکان نه راتلم نو هلته یو کس سپلای چې کوم کوله او دکاندار ورته هم دا جواب ورکړو په سواد کې چیر دا دو نمبر د شین زنالمه نو زمنګ چون کې لګ دې دغه کمې دې د الله نه یې کمې دې پر خلکو کې نو زه دې وجنم چې دا څه زونه چې داغه حساب نسب نه معلوم هغه به نه خوري. دین دا کتا سوې چې کوم کور کې مونږ جوس جوړو یعنی مونږ سیب راوړو مونږ ام یا څه شی اویلیبل وي فروټو نه جوړو نو هغه کې هغه خو پکار دي او هغه سکل هم پکار دي خو دا هغه کې یو یو جوس جوړول وي او یو چې دین امانت دانه خوړی دا سیب شو یا هر فروټ چی شو نو کده هغه په مېز کې به مقابله وکي نو هغه کې چې کوم امانت خلک خوري کنه نو هغه زیات خدي د
جوس په ځای
هغه په لحاظ سره د جوس په لحاظ سره خو هغه جوس کله شي بالکل هغه ټیک تی کوم په خپل جوړ کړي دغه شانې د هوټل د خوراک نه چې د کور خوراک غوره دی بهشکه د کور خوراک کی د هوټل د خوراک یعنی په هوټل کې تاسو مټن ملایويږي او په کور کې تاسو ساګ ملایويږي نو آی ویل ریکمند چې تاسو په کور کې خپل ساګ چې هغه له پرېفر ورکه ځکه د هوټل هم پته نه لګي چې دا خوراک څنګه جوړ شوی دی ډیر تاسو ته پته راځي هغه خوراکونه چې دغه صحتمن نه د بازار خوراکونه نو په کار د کور خوراک ریکمند
صحیح. او ډاکټر صاحب دا محمد جلال چې کوم دی د پښتنه په فیسبوک را لګلی دا وای ډاکټر صاحب نه د خوړو په اړه راته څه وی په روزه ماتي کې چې څه قسمه خوراک منګله په کار دی کله چې روزه ماتو او د کم خوراک نه پرهیز کول راته په کار دی.
بالکل خپل خبره د ګوره په روزه ماتي کې منګه فروټس استعمال کولای شو منګه د منګله په کار دی چې د ډیر زیات چټپټي اشیا چې دي کم مثال جات چې په کې استعمال شوی دي دا غینه لکه پرهیز کو او باقی چې کم دغه خوراک ته یعنی فروټ ټی پکې غوخه پکې استعمالول شي دالونه پکې استعمالول شي او کوم چې روټین په کور کې بالکل سبزیان ډېر ریکمند دي دا سم نه په کار چې دا ولې روزي نه والا د اخر روزي پورې موږ سی په غوخه باندې یو نو په کاردار چې سبزی هم زم په خوراک کې وي یعنی بیلنس ډایټ په کار دی چې په هغه کې خوراک هم وي غوخه هم وي په هغه کې فروټ هم وي خدا چټ پټي اشیا چې کوم دي کوم کې چې دا مختلف قسم مثالې ډېر زیات تلي وي چې زونه دي نو دا اکسسیو یوز چې دی دا زیات استعمال چې نو هغه ډېر فائدہ مند دی.
صحیح مطلب ډاکټر صاحب دا چې لکه دا پکوړي یا سموسي یا دا کچوريان یا دا نور مختلف قسم دا فرای شوی شیان چې لکه دا نه ډډه کول پکار دي دا پر جماعتي کې نه دي خړل پکار
لکه پکوړي خړل پکار دي خو لکه اکسسیو یوز اف پکوړا کنه موږ دلته یعنی تاسو ته پته راځم په خدای نو په پکوړو باندې ځان وځني په پکوړې بخرو خو دومره به موږ کړو چې لکه په شي پکوړې کنه او بیا هغه چې نو پکوړو په کولو کې کومنګ اخو دي خو چې زونه لکه اکسسیو مثالې پکې او ډیر زیات ورچ کی او د دې استعمال کوو هغه زموږ په نظام یې نظام باندې څه اثر نه کوي نو مناسب خوراک د پکوړو بهشکه پکار ده خو ډیر زیات استعمال نه دی پکار.
صحیح شولا. او ډاکټر صاحب دا یو بل پښتنه د سلیم خان کړي دا وای روزه کې نټوله ورځ موږ خوراک نه یې کړي نو چې بیا روزه ماتو روزه ماته په څه باندې پکار دی یعنی مطلب اوبو ولا څه شی خورو ځکه چې زیاتره خلک کجوري موي چې کجوره خدا نو که په کجوري باندې روزه ماته کو یا اوبو باندې خده یا وای ډاکټر صاحب لسی ویلا شملې نو په شملو باندې په څه باندې روزه ماته کوی
روزه په یو دینی حکم دی او د الله رسول مونږ ته لکه مونږ هغه فالو کوو دا سنت دی او فرض دی نو روزه کې چې دی نو د الله رسول چې دی نو هغه د کجوري تاکید کړی دی نو د کجوري باندې ماتول پکار دی او لکه بیا هم خبره چې یو کجوري دانه پکار دی اوس مونږ شپږ اته لس کجوري خورو یا دغه شان کې مونږ سره کیلې وي او د شپږ کیلې چې خورې نو د پوټاشیم لیول په وینه کې سیوا کیږي کجوره چې دا غن کې پوټاشیم ډیر زیات وي نو کجوره یو دانه بس کافی ده چې پاره مونږ رو دغه کو بیا پسې وبوس کو بیا فروټ چاټ جوړ کړی یا دغه شان دی هغه او استفاده کو بیا خلک اکثر چې افطاری کوي هغه پسې فوراً مونځ کوي او د هغې نه پس چې د بیا خوراک کوي نو هغه هم کولی شي ډایرکټ خوراک وړی شي څنګه چې وي، خو کجوره زیاته بهتره.
ډاکټر صاحب، همدې سره یو تړلې پوښتنه ما کول غوښتل، لکه څنګه چې دا خلک اذان وشي نو روټۍ وخوري، فوراً وتکین او روټۍ وخوري، مطلب هغه په کار دی چې ځان پوره موړ کی کنه، اول لکه کجوره وخوره روژه ماته کړه، هغې نه پس مونځ، بیا لږ ټایم پس خوراک کول په کار دی؟
نه، دا خو ډیپینډ کوي. ګوره، دې کې ډېر پابندي هم نشته. زمونږ په کلو کې دا چل کیږي چې مونږ به لکه چې افطاری دغه به وشوه نو صرف یو کجوري دانه به وخوړه او ډایرکټ مونځ به وکړو، هغې پسې به کوو خوراک. خو په ډېر اسماعیل خان کې به دا وه چې هلته زه ومه یو شپږ کاله، نو هلته به خلکو روټۍ وخوړه او د هغې پس به بیا د جمع کېده. نو هغه چې څنګه لوکل پاسیبل وي، دی زما خیال چې هارډ اینډ فاسټ رول نشته او نه اسلام دومره یعنی زبردستۍ والا دین دی، ډېر ریلیکس دی او ډېر په طریقه باندې یو 15-20 منټ ټایم ورکولی شي، هغې نه پس بیا خلک به جماعت زوم کوي، ځکه چې روژه خو د عبادتو میاشت ده. نو خپل دغه ته کاته واړي، اسانتیا ته کاته واړي چې کوم آسانه.
نو ډاکټر صاحب، لکه یو کس چې پښمنی کې خوراک کړی، بیا ټوله ورځ نه خوړلی نه څسکلی، او بیا ماخام چې روژه څنګه مات کې، یو دم نه روټۍ خوري، دومره ډېر دغه په معده باندې واچي، نو څه مسله خو نه کیږي؟
لکه سپیډ هم پکار دی. ګورم په اوله کې دا خبره وکړه چې یو خدای راځي په یو سپیډ سره، لکه چې ډوړی تاسو په کتلی اکثر دی ودونو کې خلک لاړ شي نو عملی وایي کنه، دغه عملی ټیک نه، لکه په قطار قطار خوراک پکار دی او اکسسیو ډیر زیات خوراک په یو ځای نه دی پکار. هغه دای چې هغه بیا سړی منی بوجي، بیا ټوله شپه نه عبادت بیا سړی کولی شي، بیا ته تکلیف شروع شي، بیا روزې لکه خراب شي، ځکه الټۍ هم بازی کس لورځي، چاته ډایری وشي، صفا خوراک نه کنه. نو ځکه دای چې تاسو خوراک چې کله خورئ نو بیا په قلاره قلاره باندې به شکه خورئ، ټیم ورکوئ، او د غاښونو کار چې دی هغه د معدې نه نه دی اویشته پکار. زمونږ اکثر خلک دا وشي چې امانت امانت خوراک تیر کی، نو معده چې نو هغه بیا د غاښ کار دی شي کولی، هغه به ډېر زیات بوج چې دی ټوله شپه بیا بوج معده باندې پروت وي. نو ستاسو خبره بالکل ټیک ده چې خوراک لږ په قلاره قلاره پکار دی، او ستاسو خبره ټیک ده چې اول که فروټ وخوري لږ، او لږ چې دی لسی یا کم د کور جوړ کړي جوس چې هغه استعمال کړي، او د هغې نه پس بیا خوراک شروع کړي، او لکه په یو ځای باندې خوراک نه دی پکار.
ډاکټر صاحب، دا محمد نادر او لهاد وزیر دوانو د شربت او حواله سره پوښتنه کړې ده. محمد نادر دا وایي چې نیمنګ ټول ورځ خوراک نه کړی، بیا یو دم خوک شربت وسکول، کوي زمونږ طرف ته روح افزا ده یا دغه شانتي دا نور جامع شیرین دی یا نور ټینګ مختلف شربت دي، نو یې په نهر خېټه باندې یعنی مطلب چې خوراک هم نه کړی، یو دم دا خوک شربت سکل چی دی، دا څنګه دی؟ یعنی دینه مسله جوړیږي کنه هیڅ خبره ده؟ او دغه شانته لهاد وزیر چې کوم دی اغه هم دې سره تړل دا پوښتنه کړې ده، وای چې موږ شربت ډیر زیات وسکو او بیا روټۍ نشو خوړلې، نو مطلب بیا دا زمنګ په وجود باندې څه نقصان کوي کنه؟ بسوبه دی خیر دی، څه خبره نه ده.
ګوره چې د شوګر مریض نه کنه نو داسې نقصان نشته.
ها،
خو خدا دا چې لکه دوباره به زه حدیث شریف مفهوم وایم چې د معدې درې حصی دي، یو د خوراک ته، یو د اوبو ده. نو که ټولې اوبو څکو نو بیا د خوراک دغه نه، یا وجود ته یوازې د اوبو ضرورت نه دی بلکې د خوراک هم ضرورت دی. نو مناسب اوبو څکو، مناسب شربتونه شو، بیا پسې خوراک شو، او بیا لیټ ټایم چې کله تراوی وکړو، تراوی کې بیا هم پوره لکه یو قسم نه پوره ورزش وشي، پوره خوراک ازم شي، نو بیا هم ټیم سړی پکې بیا چینج کولی شي، او بیا شربت کې نو مسکلی شي، ځکه چې د اوبو کمی چې دی نو هغه پوره کول وي. خو په معده باندې یو ځای باندې بمباری نه ده پکار چې بالکل 15 منټو کې کېناستې هم د خوراک خوړو خوړو خوړو، ځکه چې هغې له دومره ټیم ورکول غواړي چې هغه کولمو طرف ته خپل سفر جاری وساتي.
صحیح، لکه دا لحاظ چې کوم دی دا پښتنه دائم ورسره کړی و چې مطلب موږ ډیر یو بوس کو، نو بیا خوراک ته زموږ دغه نه کیږي. خو زما خیال دی چې اوس خو دومره ګرمی نه ده، نو او روجی چې دی هغه یخنۍ طرف ته روان دي، نو په کار دی چې اول که صحیح دی یو کلاس دو اوبه یا شربت څوک اوس کی، نو لږ ټایم وروسته خوراک بیا صحیح دی، ځکه چې د معدې هغه یو سی د پاره چې کوم تاسو ویل چې درې سی، نو په هغه یو سی خوراک د پاره په کار دی بیا چې هغه ډک شي.
بالکل بالکل، د معدې خپل کیپیسټی دی نو هغه یو نیم لیټر ده کنه. کومنګ دو ګلاس اوبو شو نو هغه تقریبا 450 یا 500 ملي لیټر شو، درې مې سشوه. او کفر سمنګ شپږ هته ګلاس په یو ځای باندې شربتونه وسکل بیا خو زه پاتې هم نشو نو بیا ما غل ک 15 20 30 منټ خو ټایم علی چې هغه د میدې نه رور وغه او په چې دین هغه کولمو ته زیو بیا جذب کیږي نو په کار دار چې موږ یو دو ګلاس وګوس کوو دا غینه پس بیا خوراک خورو بیا به شکل لگ واکو کو بیا مسوتن تراوی دی اوین پس بیا بیا سفر کو کرو لگا دا نه هارد اینڈ فاست رول نه کی سره دی خوراک نه خوری باز کس کی نو غبا خوراک ته ډیر ځل نه کیږي باز کس چې هغه ډیر زیات خوراک خوري نو خپل وجود ته کاته واړي واغ شانتی خو لکه صرف یو سیس باندې او بو یا یو پکوڑی مون دی یو کیلو پکوڑی په زو خوري نو روز ته بیا روټه خنه خوري کیږي نو هر سیس چې توازن چې دا ډیر زیات ضروري
صحیح ډاکټر صاحب یو بل اوریدون کرا سره مرګره شوی ټلیفون په لیکه خبرې وسره کوو هلو السلام علیکم
السلام علیکم احمد الله صاحب
وعلیکم السلام څوک خبرې کوي جی
جی احمد الله صاحب خبريال فرناس خان وزیر باکه خل خبره کوم بنو نا
جی فرناس خان وزیر صاحب
جی لکه دامه ویلا چې ډاکټر نامه یاد پښتنه ده چې پروژې ته خو ځنه وایي چې زه بیمار یا کمزور یا ما خو ته زیر دی ډېلې کمزوري مې ده دا پښتنه مې ده ځنه چې دا غدا په کوم شکل کې روزا نسی او نه دا نسی او بل مې دا پښتنه کوله چې پروژې کې دا ځنه دي ډېر خوراکونه وکي یو ری او کی بیا چې تراو او کی بیا بیا او کی بیا په پرشمی باندې کوي دا را با بیماری کې نه با بیماری کې ډاکټر صاحب احمد الله صاحب دا پښتنه ما وا چې دا راکیو څو ګوار ویو چې پیغام په شکل باندې
مننه فرناس خان صاحب ډاکټر صاحب د ناروغي په والي سره خبر وکړل لکه اکثر موږ ګورو دایمي ناروغي لري د ګردو یا پښتورګو د شکر یا شوګري بلډ پريشر دا سه مختلف ناروغي د پاره څه کول پکار دي
د دې په اړه کې دا لري چې دوه قسم مرزونه کنا یو هغه چې هغه عارضي او وختي مرز دي او دویم چې دی هغه مستقل مرز دي یعنی عارضي او وختي مرز چې دی هغه مطلب دا لري چې انسان بالکل ټیک ټاکي او یکایک هغه ته یو تکلیف شروع شي او هغه د روزي د نیو طاقت او صلاحيت دغه متاثر شي لکه تیز تب شروع شي یا زخم لګي یا شدید درد شي یا الټي شروع شي یا وتا دستونه شروع شي یا پسا کې تکلیف شروع شي نو داس مرزونه چې دا په سوروزو کې بیا لکه ټکیږي یعنی هفته لس ورځې پورې او بیا سره په خپل صحت چې دی هغه واپس راځي نو که داسې وخت کې روزه نیولی نو دا غي علما وایي چې د دې د ماتولو اجازه شته
ها
تر څو پورې چې دوباره د روزي نیولو قابل شي ویني خو د دې لپاره شرایط درې څلور خبرې دي چې څوک روزه پرې خو دی چې یو دا ده چې د روزي د نیولو سره د مرض کې اضافه وي د اضافي خطرې ها او دریم دا چې د روزي په نیولو کې په علاج کې خلل یعنی یو سړی روزي نه کی او یو مرض دی پای کې د ورځې درې پیرې خوراک ضروری دی د دوایي نو هغه بیا په علاج کې خلل پیدا کیږي مثال په تور باندې شوګر ناڅاپه ان کنټرول شو نو هغه دا دی چې هغه کې ودا کې چې هغه ته بد انسولین چې دین او هر څلور غنټې شپږ غنټې به انسولین لګي او بیا به ګوري بیا به ته خوراک ورکې نو بس هغه بیا ته ټینکی روزه چې دین او هغه په علاج کې خلل جوړي یو دا ده چې ژوندۍ ته خطرې او یا مریض دومره کمزورې شي چې د روزي د نیولو مشقت نه لري او یا طوفانی مرض موجود دی په سړی کې او باغی کې نور پیچیدګي جوړیږي خود دې فیصله چې دا چې کم ټریټینګ فیزیشن دی هغه شو او مریض پخپله یعنی مریض پخپله به ځان پیژنې دندنه چې زه د روزي نیولو طاقت لرم که نه لرم کې یو سړی روزه نیسي او هغه طاقت نه لري لکه موږ پښتانه په روزه باندې ډېر زیات کلک یو په کله موږ نه زیاتې هم کوو نو هغه بیا دا هغه ظلم کوي ځان سره چې الله پاک مریض ته او مسافر ته چې دینو اجازه ورکړ دی نو او بیا موږ په ځان ظلم کوو لکه اوس مثال په تور زه مچ یاره به شکه زما بلډ پرشر خو سیوا شو دی 220 او 120 کې چلیږي خو نه زه به ګولۍ ته نه لاس کوم ځکه چې زما وجود نو دا یو قسم له خبره بالکل نه ده دي کې علما هم په دې باندې ډېر سخت دا کوي خو د دې فیصله چې دا نو دا به مستند ډاکټر سره په مشوره باندې کول دي.
ډیره مننه ډاکټر فضل ربی صاحب د وخت راکونه نه. اوریدونکو روغتیا او درملنه خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. خپل کوربه احمد الله له اجازه ورکړي. الله پامان.